میشد.
د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، زه ملالی بشیریم او د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته چې د طاهر روشان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي ستاسو هرکلی کوم. ولسي جرګې د 1469 مالي کال بودیجه د رایو په اکثریت سره تصویب کړه. ولسمشر غني وایي حکومت به په افغانستان کې د وروستیو خونړیو پیښو له عاملینو غچ واخلي. په وروستۍ برخه کې د ازادي راډیو 19 پروګرامونه لرو. په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د امریکا د تلونکي ولسمشر مرستیال جو بایدن وایي نړیواله ټولنه باید د روسیې د تشدد پر ضد ودرېږي او هیله یې څرګنده کړه چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره به له اوکراینه کلک ملاتړ کوي. دا به هم واورو چې د ترکیه د یوې بار وړونکې الوتکې د سقوط له امله 2 تنه مړه سوي دي. الوتکه نن د قرغزستان پلازمېنې بشکک ته نږدې راغورځېدلې ده. خو تر دې مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له ناجیې ساپۍ څخه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. افغان ولسمشر یو ځلی بیا په پاکستان کې میشت سخت دریځې ډلې په هیواد کې د وروستیو خونړیو حملو مسؤول بللی. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي د سولې عالي شورا ځینې غړي له وسلوالو طالبانو سره اړیکې لري. او د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پولیو یوه نوې پیښه ثبت شوې ده. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځلی بیا په پاکستان کې میشت سخت دریځې ډلې په هیواد کې د وروستیو خونړیو حملو مسؤول بللی او هغه هیواد یې تورن کړی چې د دغو سخت دریځو ډلو په وړاندې تر اوسه هیڅ پوځي اقدام نه دی کړی. ارګمنې نن د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې محمد اشرف غنی دا څرګندونې د پاکستان د پوځ له لوی درسیز جنرال قمر جاوید بجوا سره په ټلیفوني خبرو کې کړې دي. د پاکستان لوی درسیز جنرال قمر بجوا پرون ماخام د ټلیفوني تماس لاري محمد اشرف غنی سره په کابل، کندهار او هلمند کې د تیرې سه شنبه تروریستي بریدونه په سختو ټکو غندلې دي. په دغو ټلیفوني خبرو کې د پاکستان لوی درستیز ویلي چې هیواد د افغانستان د امنیت او ثبات په برخه کې د همکارۍ ټینګه اراده لري. د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د تیرې سه شنبه په ورځ هلمند، کندهار او کابل د انتحاری حملو او چاودنو شاهدانو چې د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې په دې حملو کې څه باندې 50 تنه وژل شوي او لسلو ډیر ټپیان شوي دي. د افغانستان ولسی جرګې یو ځلی بیا له افغان حکومت نه وغوښتل چې د وه سلبه اعتماد شوي وزیرانو یو پر ځای نوي کاندید وزیران دغه جرګې ته معرفي کړي. د یادې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن په دې اړه عمومي غونډې ته وویل:
جلالت ما ولسمشر نه یو ځل بیا د ولسي جرګې په استازیتوب غواړم چې اساسي قانون ته درناوی د افغانستان خلکو ته درناوی دی او کومه استیضا چې د ولسي جرګې لخوا شوې د قانون په اساس وه او باید د کابینې نوي غړي موږ ته معرفي کړي.
ولسی جرګې نږدې 2 میاشتې مخکې د افغان کابینې 14 وزیران د 70 سلنې نه د کمې بودیجې مصرفولو له امله استیضا کړل چې وطنه یې سلب صلاحیت شول او پاتې نورې پر خپلو دندو پاتې شول. افغان حکومت د وزیرانو د استیضا موضوع د اساسي قانون د 29 مادې له مخې د تفسیر لپاره سترې محکمې ته راجع کړې ده، خو سترې محکمې تر اوسه په دې برخه کې خپله پرېکړه نه ده کړې. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي د سولې عالي شورا ځینې غړي له وسلوالو طالبانو سره اړیکې لري. د سولې عالي شورا غړي او سناتور شیر محمد اخونزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې دوی موثق اسناد او شواهد هم په لاس کې لري، خو د افغانستان د سولې عالي شورا دا ډول تورونه رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې د عالي شورا پخواني سلاکار عبدالحکیم مجاهد وسلوال طالبان د سولې په رښتیا یاد کړي دي. او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د پولیو یوه بله مثبته پیښه د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې کشف شوې ده. د دغه وزارت د پولیو د منځوړلو د پروګرام مسؤول ډاکټر میوند احمدزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پولیو د دغې نوې پیښې په موندلو سره په هیواد کې ټولټال 14 مثبتې پیښې په 2014 میلادي کال کې رامنځته شوې دي.
په دې اسنه کې مونږ یو پیخه د پکتیکا ولایت برمر ولسوالۍ نه ثبت کړه. دا دغه یو تلیرش میاشتنی ماشوم وو د نسیم الله په نامه باندې. دغه ماشوم د وزیرستان نه کوم بې ځای سوي خلک دی او دلته راغلي دي، د هغوی د کورنۍ نه دی.
نوموړي وویل چې په پام کې لري چې د پولیو د واکسین کمپاینونه په پراخ کچه ترسره کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فرشتي جرال زیس خوري.
د امریکا د تلونکو ولسمشر مرستیال جو بایدن نن نړیواله ټولنه وه څول چې د روسیې له تشدد راکا فعالیتونو پر ضد ودرېږي. بایدن هم دا رسیل څرګند کړ چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره به له اوکراینا کلک ملاتړ کوي. بایدن نن په کیف کې وویل دا وایي ماته اجازه راکړي چې په ډېر وضاحت ترته ووایم چې د منسک د موافقې په څیر یوه سیاسي موافقه تر هغو نشي عملي کېدلی چې د روسیې له لوري تشدد پای ته نه وي رسېدلی. یوازې تر هغه وروسته چې روسیه خپل پلویان د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خپل مسؤلیت ترسره کولو ته وهڅوي او په دونباس کې د سولې او امنیت ټینګېدو ته اجازه ورکړي، له اوکراینه دا توقع کېدلی سي چې خپل سیاسي تعهد ترسره کړي. سپینې ماڼۍ په خبر پاڼه کې ویلي چې اوکراین ته د بایدن دا سفر د اوکراین له خپلواکۍ، ډیموکراتیکو پرمختګونو، ثبات او امنیت د امریکا پر ملاتړ ټینګار کوي. په سوریه کې ملیشیا ډلو پریکړه وکړه چې د روسیې او ترکیې په مشرۍ د روغې په مذاکرو کې برخه واخلي. دا مذاکرې د جنوري په 28مه د قزاقستان په پلازمینه استانه کې کیږي. چارواکو نن وویل چې د ملیشیا ډلو استازو دا پریکړه په انقره کې روانو غونډو او خبرو په پایله کې کړې ده. په سوریه کې د ملیشیا ډلو د یوه ائتلاف ویندوی ویلي چې پر اوربند بشري مرستو د بندیانو پر خوشی کېدو او بشري حقونو به خبري وسی. د ازادي سوریې په نوم د ملیشیا د یوې بلې ډلې ویاند ویلي چې استازي باید اوربند پر چنګېدو چې په پراخ ډول تر پښو لاندې سوی خبري کوي. شان سپایسر چې په د جنوري په شلمه د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د کار له رسمي پیل سره به د سپینې ماڼۍ ویاندې ویلي چې په واشنگټن کې د روسیې سفیر د ټرمپ د ملي امنیت له سرکار سره په ټلیفوني خبرو کې امریکا ته هم بلنه ورکړې ده چې په استانه کې په مذاکرو کې بلنه ګډون وکړي. خو د کرملین ویاندوی دیمیتری پیسکوف نن وویل چې په استانه کې مذاکرو ته د ټرمپ د استازو د اوربللو خبر دی نشي تاییدولی. ټاکل سوی ده چې په استانه کې په دغو خبرو کې پر ترکیه او ایران سربیره د مصر، سعودي عربستان، قطر او اردن استازي هم برخه واخلي. د ترکیه د وی بارلون کې الوتکه د سقوط لامل درويشتنه مړ شوې دي. الوتکه نن د قرغزستان پلازمینه بشکک ته نږدې راوغورځیده. په دې پیښه کې د هغې کلیزيات خلک مړ شوي او زخمیان دي چې د الوتکې سقوط پکې کړی. ویل کېږي چې نن سهار د غبار او لړې لامل راوغورځیدلې ده. او وال سټریټ جرنل رسپانه وايي د سویس څارنوالانو تیره میاشت د ازبکستان د پخواني ولسمشر اسلام کریموف له لور ګلناره کریموا د پیسو د غیر قانوني کاروبار په اړه پوښتنې کړې دي. رسپانه په سویس کې د ګلناره کریموا د وکیل په حواله لیکلي چې دوه سویسی څارنوالانو د دسمبر په 9مه او 10مه د لشتل ژدرو وشتو ساعتونو لپاره له کریموا د پوښتنو اجازه اخیستې وه. ګلناره کریموا چې یو مهال د خپل پلار پر ځای د ازبکستان د جمهوری ریاست لپاره له ممکنو کاندیدانو بلل کېده، په سویډن او سویس کې د پیسو د غیر قانوني کاروبار په تر پښتونه او چیرانو لاندې ده.
سلام، دا هم د راتلونکو دوله ساتونو لپاره د مرکز کابل په ګډون د زنلوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچا اټکل شوې ده. په کابل کې اسمان ریس خودل شوې ده، تودوخه لوړه درجه 3 منفی 15. په هرات کې اسمان شین ده، تودوخه لوړه درجه 8 منفی 1. په کندهار کې هم اسمان شیند تو دوخل وړ درجه 9 یو. په غزنی کې اسمان شیند تو دوخل وړ درجه 4 منفی 9. په بامیانو کې اسمان شیند تو دوخل وړ درجه 10 منفی 13. په مزار شریف کې اسمان دریز تو دوخل وړ درجه 0. په جلال آباد کې اسمان شیند تو دوخل وړ درجه 14. په بدخشان کې اسمان دریز تو دوخل وړ درجه 10 منفی 6. او په ګردیز کې اسمان شین ده، خو د تودوخې لوړه درجه 2.2 منفی 8. خو وخت
ازادي رادیو او ریچ په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپریږي. ولسی جرګې د 1300 پرژنیوم مالی کال بودیجه د رایو په اکثریت سره تصویب کړه.
د ملي بودیجې مجموعه 428.3 میلیارد افغانۍ ده.
ولسمشر غنی وايي حکومت په افغانستان کې د ورستیو خونړیو پیښو له عاملینو غچ واخلي. په کابل کې شذوای په لارو کوڅو کې له ځورونکو سره جدي قانوني چلند نه کیږي.
لاسی پلورونکو نیولې تر دوکاندارانو او څوک چې په لار کې تیریږي موږ تر وروستي بریده د کسانو له لوري ځورول کیږو.
د کونړ تر روغتیایي مرکزونو د چارو قرارداد تمدید سو.
کارونه د پخوا په شان باندې په روغتون کې او په کلینیکونو کې په ولسوالۍ روغتونونو کې په نرمه شکل باندې روان دي. او
د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او حقیقت صدی د خبرونې په دوهمه نیمه کې خپریږي. د ازادي راډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د افغانستان ولسی جرګې د 1416 مالی کال ملي بودیجه له یو لړ بدلونونو وروسته په غوڅ اکثریت سره تصویب کړه. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د 1416 مالی کال بودیجه 429 میلیارد افغانۍ ده چې 288 میلیارد عادي او 141 میلیارد پراختیایي بودیجه ده. په دې اړه نور حال د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
بالاخره ولسی جرګې له زیاتو بحثونو وروسته د 1416 مالی کال بودیجه تصویب کړه. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبه په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې د 1416 مالی کال بودیجه 429 میلیارد افغانۍ ده چې 288 میلیارد عادي او پاتې 111 میلیارد پراختیایي بودیجه ده.
د ملي بودیجې مجموعه 428.3 میلیارد افغانۍ ده. عادي بودیجې 288.02 میلیارد افغانۍ ده او پراختیایي بودیجه 111.001 میلیارد افغانۍ جوړوي. رای ته وړاندې کیږي. موافق شین او مخالف سور کارت له یو کارت پرته په غوڅ اکثریت سره تصویب شوه.
له دې وړاندې د 1416 مالی کال ملي بودیجې طرحه دوه ځله د یو شمېر نیمګړتیاوو او نامتوازنوالي له امله د ولسي جرګې لخوا رد شوې وه. د ولسي جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون وایي چې د تیرې بودیجې د طرحې په پرتله په نوې بودیجه کې 70 میلیونه ډالر زیاتوالی راغلی. د دغه کمیسیون رئیس امیر خان یار چې د ملي بودیجې په اړه یې عمومي غونډې ته معلومات وړاندې کول وویل چې یا د بودیجه 28% له بهرنیو او 38% له کورنیو سرچینو څخه تمویلیږي.
زمونږ داخلي منابع چې دي د فیصدې په لحاظ باندې 38% دي او خارجي منابع چې دي دا زمونږ 28% دي.
خغلی یار زیاتوي چې د 1416 مالی کال ملي بودیجه 10 میلیارد افغانۍ کسر لري. د ولسي جرګې یو شمېر غړي له حکومت غواړي چې د تصویب شوې بودیجې په مصرف کې له زیات دقت او شفافیت څخه کار واخلي. د دغه جرګې غړی صادق زاده نیلي په دې اړه وویل
په حکومت باندې غږ کوم بودیجه چې تصویبیږي او تاسو ته راځي هیله من یو چې په مصرف کې زیات دقت وشي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسي جرګې د 1415 مالی کال د انکشافي بودیجې د کم مصرف له امله د کابینې وغړي سلب اعتماد کړل چې حکومت دغه موضوع د زیات وضاحت لپاره سترې محکمې ته لیږلې، خو سترې محکمې تر اوسه په دې اړه کومه پریکړه نه ده کړې.
و اموریدل چې ولسی جرګې نن د 1416 مالی کال بودیجه تصویب کړه. د دولت بودیجه د افغانستان د عادي وګړي لپاره څه ګټه رسوي؟ که هغه په خپل وخت تصویبیږي او یا په ځنډ، ګټه او زیان یې څه دی؟ دا او نورې پښتنې نوریاس نوري د اقتصادي چارو له کارپو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د بهرنیو اړیکو له رئیس ازرخش حافظي سره په مرکه کې مطرح کړی دي. ښاغلی حافظي، لومړی د مرکې په پیل کې د تصویب سوي بودیجې په اړه وایي.
بودیجه خو باید اصولا د مالي کال څخه د مخه باید تصویب شي. زموږ مالي کال په اول د جدي پیل شوی دي، نو اوس مهال تقریبا یو میاشت ځینې تیر دي. باید دوه درې میاشت د مخه باید تصویب شوی وای تر څو چې هغه مصرفونکي ادارات ځان سنبال کړي وای د خپل وظایفو سره. خو بیا هم خوښ شو چې تصویب شو، ولې دا چې بودجه څه اغېزه لري پر عمومي خلکو باندې، دا انکشافي بودجه خو مستقیما د خلکو د ژوند سره اړیکه لري. په دې معنا چې دلته اقتصادي پروژې جوړیږي په همدغه انکشافي بودجه کې، لارې جوړیږي، د برښنا بندونه جوړیږي، مزې تیریږي د برښنا. دا ټول د اقتصادي ودې لپاره ګټورې دي او د هغې څخه خلک ګټه پورته کوي. او کله چې دا بودجه مصرف نه شي، معنا یې دغه ده چې ورسته پاتې والی خپل ځای پټ کیږي او انکشاف تحقق نه مومي.
او د بودیجه هغه برخه چې عادي بودیجه ده هغه په کوم مواردو مصرفي دولت؟
عادي بودیجه هم مستقیما د مامورین دولت پورې اړه لري، چې د هغوی معاشات دي، د هغوی حقوق او امتیازات دي، د تقاعد خزانه پیسې دي هلته، او د هغه برخه چې ښوونځي جوړیږي، نور مسایل جوړیږي، دا ټول عادي بودیجه پورې اړه لري. چې موږ خپل دا لګښتونه کم چې انکشافي بڼه نه لري دا ټول په عادي بودیجه کې راولو. مخصوصا دا معاشات که چیرې عادي بودیجه تصیب نشي او معاشات بند شي او په دې پلمه چې دا بودیجه تصیب شوی نه دي، مامورین چې غریب خلک دي، دا تیتروبه مامورین، دوی ډېر اقتصادي ستونزې سره مخامخ کیږي.
بله حافظي صاحب، دغه د کافي بودیجه نه لګول یو له هغو عمده عواملو څخه و چې د کابینېت او وزیران ولسی جرګې استهزار کړل او څو کس یې هم سلب اعتماد کړل، یې له هغوی د باور رایه واخیسته. اوس تاسو وایئ چې یوه میاشت وروسته بودیجه تصویبیږي، آیا بیا به هم د افغانستان حکومت له ورته ستونزې سره مخامخ نه وي د دې مالي کال په وروستیو کې؟
د حکومت چلند دغه وزیران سره سیاسي چلند و، ځکه چې ځینې وزیران مالی مسؤلیت نه لري. وزیر مثلا د مثال په توګه د سلاط علي وزیر، خو باید د خیال وساتي د لپاره چې تحصیلات د افغانستان ښه شي. هلته بیا معین اداري او معین څه لري، مالی لري، هغه پوهېږي او کاري رئیس مدیر د محاسبې لري، دا شیان لري. دا خو په هر صورت دوی سره مخالف یم چې وزیر په دې خاطر باندې استضاع شي چې بودجه مصرف شوی نه دي.
حافظ صاحب، یوه بله پوښتنه، مخکنیو بودجو ته په پام سره د افغانستان د سک مالی کال بودیجه څومره د افغانستان حکومت توانېدلی دی چې دغه بودیجه ډیره برخه د داخلي منابعو څخه تمویل کړي، او آیا له پخوا سره دا توپیر لري، یعنی د افغانستان اتکا په بهرنیو مالي مرستو کمه شوې؟
اول خدا ووایم چې دا زموږ بودیجه ډیر لږ، د کوچنۍ بودیجه ده. ډېر هیوادونو په پرتله د انکشافي بودیجه د افغانستان تقریبا 4 میلیارد ډالر ته رسیږي، شاوخوا لږ دي تر هغې څخه هم. دا د یو هیواد چې 15 میلیون نفوس لري او ډېر لویه ساحه ده او ډېر ورسته پاتې دي، دا پیسې ورته ډېر کمې. بیا هم دا پیسې چې راځي اختیاري بودجه نه ده، ځکه چې زموږ څه تخمین شوي چې 1.5 میلیارد افغانۍ راټول شي، دا شاوخوا 2 بلیون ډالر کېږي، او زموږ بودجه که نظامي او ملکي وسنجوو تقریبا 15 میلیارد ډالر کېږي. دا تقریبا 12-13% برابرولی شي. دا په تېر 15 کلونو کې حکومت دې ته برلی شوی نه دي چې حداقل خپل عادي بودجه ترلاسه کړي.
د اقتصادي چارو کارپو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د بهرنیو اړیکو رئیس آزرخش حافظي و چې د افغانستان د نوي مالی کال د بودیجې په اړه معلومات راکول.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمیر غړي دا کوي چې د سولې عالی شورا ځینې غړي له طالبانو سره اړیکې لري. د مشرانو جرګې غړي شیر محمد اخونزاده نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې اړه کره اسناد او شواهد له ځان سره لري، خو د افغانستان د سولې عالی شورا دا ډول تورونه بې بنسټه بولي. په ورته وخت کې د سیاسي او حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي افغان حکومت باید د دا ډول تورونو سپیناوی وکړي. محمد حدیث پردیس په دې اړه نور حال راکوي.
خای دا سپیخې ډېرې کمې وي، هغه کسان کوم چې د سولې د هڅو لپاره ګمارل کیږي په خپله جګړې ته لمن وهي او یا هم له جنګیالیو سره اړیکې ولري. دا ځل د مشرانو جرګې یو غړی ادا کوي چې د سولې عالي شورا ځینې غړي له خپلو موټرو په استفادې له هغو کسانو سره چې انتحاري حملې کوي هدف ته د رسیدو په برخه کې همکاري کوي. د مشرانو جرګې غړی شیر محمد اخونزاده چې د سولې عالي شورا غړی هم دی، د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په هلمند کې د سولې د شورا د ځینو غړو زامن طالبان دي او پلرونه هم ترې ملاتړ کوي.
زه تشویش ترم چې کابل ته دغه انتحاران داخليږي، امکان لري چې دوی په موټرو کې درغلي، ځکه چې پولیس د دوی پوښتنه نشي کولی په دې خاطر چې دوی د سلاح جواز لري او معتبر خلک دي په دولت کې کار کوي، په تلویزیونو کې خلک دي او زمن یې طالبان
کې کومندانان د طالبان. خغلی خونزاده وی په دې اړه کره شواهد او اسناد لري او هر کله چې امنیتي بنسټونه ورڅخه وغواړي د حاضر دی چې په واکې ورکړي. کلونه کېږي چې په امنیتي او استخباراتي بنسټونو کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذي عواملو د تصفیه خبره کېږي، خو دا لومړی ځل دی چې د سولې عالي شورا یو غړی له طالبانو سره د اړیکو په لرلو تورن کېږي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د سولې د عالي شورا پخواني سلاکار عبدالحکیم مجاهد هغه څرګندونو چې ګواکې طالبان د سولې فرښتې بللې ژبې خبرګونونه راوپارول او د دې لامل شول چې دای له دندې لري شي. خو د افغانستان د سولې علي شورا بیا وایي دا ډول اداوي باید له کره اسناد او شواهدو سره مطرح شي. د سولې علي شورا ویاند مین الدین مظفری وایي چې د سولې علي شورا غړي له سلام مشورو وروسته د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري انتخاب شوي دي. دی وی کوم تورونه چې مطرح کیږي سند ته ضرورت لري. که څوک دا ډول اسناد لري کولی شي له قانوني لارو یې دا وکړي. له هغې پرته د یو بنسټ بدنامول عادلانه قضاوت نه دی. د حکومت لوړ پوړو چارواکو تل په نظام کې دننه د دښمنانو د نفوذي عواملو په اړه ویلي، خو پوښتنه دا ده چې ولې په دې برخه کې اقدام نه کیږي. د سیاسي چارو کارپوه خالد سادات وایي د یاد جریان پټول د ملي ګټو پر ضد تمامیږي او یو ډول فساد دی. نوموړی وایي که مسؤول چارواکي په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا نه کړي، د حکومت او خلکو ترمنځ به واټن لا زیات شي.
چې هر هغه څوک د افغانستان د حکومت رازونه یا د افغانستان د حکومت محرم استان نور دولتونو ته یا نور حرکات ته سپاري، هغه به د افغانستان خلکو ته روښانه شي. او که چېرته احیانا دغسې مسایل د کشفیرګانو له لوري نه تعقیبېږي او کتمان پاتې کېږي یا پټ پاتې کېږي، په دې معنی د افغانستان د خلکو اعتبار په دې حکومت نور هم کمرنګه کېږي.
د ښاغلي سادات په خبره پکار ده چې حکومت په دې برخه کې پر خپلو ځینو کړنلارو بیا غور وکړي او د جاسوسانو پر ضد جدي اقدام وکړي. خو له دې ټولو سره سره شاوخوا نه میاشتې وړاندې ولسمشر غنی ویلي و د هغو کسانو په وړاندې نور مصلحت نه کیږي چې د نظام له امکاناتو په استفادې له وسلوالو مخالفینو سره مرسته وکړي او د دښمن ژرندې ته اوبه واچوي.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا. گفت و شنود، خبر اتر.
تاسو له ازادي رادیو زمرغ اوري. ازادي رادیو د سهار له او د ماشام تر او بجو خبريږي او د ماشام له او د سهار تر او بجو د امریکا ژغ آشنا رادیو اوریدلای سي. ازادي رادیو په منځني چپد بولس شپږنیوي خبريږي. افغان ولسمشر یو اربیا په پا پاکستان کې مشت سختريزي په هواد کې د ورستوي خنړیو حمله مسؤل وبلل او هغه هواد یې تورن کړ چې دغه سختريزو ډالو په وړاندې تر اوسه هیڅ پوځي اقدام نه دی کړی. افغان ولسمشر دا څرګندونه د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره د تیر ورځې په ټلیفوني خبرو کې وکړي او د ویل چې حکومت یې کلکه اراده لري چې دغه حملو له عاملینو بغچ اخلي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز بیا ویلی چې د کابل او اسلام آباد لخوا پر یو بل د تورونو لګول یوازې د سولې دشمنانو ته ګټه رسوي. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
افغان ولسمشر وایي په هیواد کې د وروستیو تروریستي حملو له عاملینو به چې په پاکستان کې اوسي غچ واخلي. اشرف غنی دا څرګندونې د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا سره په ټلیفوني خبرو کې وکړې. د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د پاکستان د پوز لوی درستیز تیر ورځ ناوخته له افغان ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې په کابل، کندهار او هلمند کې د تیرې سیشن بې د ورځې تروریستي حملې په کلکه وغندلې او له ولسمشر او د افغانستان له خلکو سره یې غم شریکي څرګنده کړه. د خبر پانه له مخې افغان ولسمشر د پاکستان د پوز لوی درستیز ته ویلي چې د افغانستان دولت د دغو حملو له عاملینو د غچ اخیستو په برخه کې کلکه اراده لري او چا چې د دغو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی په پا پاکستان کې اوسي ازادانه فعالیت کوي خلک ګماري، خو پر ضد تر اوسه هغه هیواد کوم پوځي اقدام نه دی کړی. که څه هم د ارګ لخوا په خبره شوي خبر پاڼه کې یوازې دومره ویل شوي چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید امباجوا ویلي چې هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات په تعمین کې کلکه اراده لري او په دې اړه چې هغه د ولسمشر غنی د دغو ادعاو په اړه څه ویلي جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو په ورته وخت کې د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي څانګې لخوا د یکشنبې د ورځې په خبره شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې جنرال قمر جاوید بجوا له افغان ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې په پاکستان کې د ترهګرو د خوندي مرکزونو موجودیت رد کړ او ټینګار یې وکړ چې د پاکستان او افغانستان لخوا پر یو بل د تورونو لګولو ګټه په سیمه کې د سولې دښمنانو ته رسیږي. د خبر پاڼې له مخې افغان ولسمشر د پوز له مشر سره په خبرو کې ویلي چې دواړه هیوادونه باید د سیمې د سولې او ثبات لپاره ګډ کار وکړي. خو د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې بیا ویل شوي چې افغان ولسمشر یو ځل بیا تروریزم او افراطیت سیمې او نړۍ ته یو ګواښ وبل او ټینګار وکړ چې د دغه ګډ ګواښ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د جدي ارادې نه لرل به په خپله پاکستان او سیمې ته ډېر خطرونه متوجه کړي. خو د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي دفتر لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې جنرال باجوا افغان ولسمشر ته ویلي چې په هیواد کې د ترهګرو پر ضد په روانو پوځي عملیاتو کې له توپیر پرته ټول ترهګر په نه کړی او د هغوی مرکزونه یې لمنځه وړي دي. په کابل، کندهار او هلمند کې د تیرې سه شنبې د ورځې په خونړیو بریدونو کې له 500 زیات کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د کابل د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی، خو د کندهار د ولایت په میلمستون د برید مسؤلیت چې په وژل شوو کسانو کې د متحده عربي اماراتو 15 ډیپلوماتان هم شامل دي تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. خو د افغان چارواکو په وینا دا برید په پاکستان کې تنظیم شوی او د پاکستان د استخباراتو اداره ISI هم پکې ښکېله ده. د دغه خونړیو بریدونو له امله د افغانستان دولت په ټول هیواد کې پرون او نن دوه ورځنی ویر اعلان کړی چې په ټول هیواد او بهرنیو ډیپلوماتیکو نمایندګیو کې به د افغانستان بیرغ نیم ځوړند وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا ازادي رادیو ده. په کابل کې شمیر جونی وای پولیس له هغو کسانو سره چې واټونو کې انجونی ځوروي جدي چلند نه کوي. یو شمیر انجونی ادعا کوي چې په ځینو مواردو کې په خپل پولیس میرمنې او انجونی ځوروي او کترې کنایه ورته وایي. خو د کورنیو چار وزارت بیا وایي چې په واټونو کې کوڅه ډب کسان انجونی ځوروي او که هر څوک په دې برخه کې ګرم وپیژندل سي د پولیسو لخوا به ونیول سي. محمد حدیث پردیس په دې اړه راپور راکوي.
هزار خیابانی یا واټونو کې د انجونو زورول هغه اصطلاح ده چې تر ډیره په عامه ځایونو کې د میرمنو او انجونو زورولو ته کارول کیږي. د کابل یو شمیر انجونې وایي چې دوی تر ډیره له یادې ستونزې سره مخامخ دي او کله چې له کوره وځي په لارو او عامه ځایونو کې له ډول ډول لفظي او فزیکي زورونې سره مخ کیږي. مدني فعال ساجی یارمل چې خپل هم په کراتو په واټونو کې له دا شن زورونو سره مخ شوی وایي چې په ځینو مواردو کې د پولیسو د زورونې شاهد هم و.
متاسفانه بگویم یا خوشبختانه بگویم چادر مثلا افتاده بود زمانی که من میخواستم.
متاسفانه وایم یا خوشبختانه ټیکرای می لسر الویدلی و غوښتل می چې بهر ته ولاړ شم. په هوایي ډګر کې یو پولیس په ډیر تند لهجه راته ویل چې وانجلی ټیکرای دې په سر کړه، الله هم په افغانستان کې کته بهر ته ولاړ شي نو څه به وکړي. د ډول کسان په خار او وټون کې شته، لاسي پلورونکو نیولې تر دوکاندارانو او څوک چې په لار کې تیریږي موږ تر وروستي بریده د کسانو له لوري ځورول کیږو.
د افغانستان ملي شورا په روسیو کې د خزو او ماشومانو د زورولو د مخنیوي لپاره یو قانون هم تصویب کړ. د ملي شورا یو شمیر غړي وایي د یاد قانون په تصویبېدو امنیتي بنسټونه مکلف دي چې د خزو او ماشومانو د زورونې د مخنیوي په برخه کې جدي اقدامات وکړي. په واټونو کې زورول یوازې هغه نجونو یا میرمنو ته نه محدودېږي چې زده کړې کوي او یا هم په دولتي او خصوصي ادارو کې کار کوي. د ولسي جرګې غړي سیمین بارکزی وایي چې آن په ولسي جرګه کې هم د میرمنو لفظي زورول احساسېږي. نوموړی په دې اړه وایي
نه تنها در خیابون، حتی در دفاتر کاری همیشه، حتی اگر یک خانم مدیر باشه.
میرمنې نه یوازې په واټونو بلکې په کاری دفترونو کې هم ځورول کیږي. مثلا که یو میرمن په اداره کې مدیر وي، د لاس لاندې کارکونکي وسره داسې رویه کوي چې ګواښي د مدیر نه هغوی مدیران دي. زموږ موټرونه هم د پارلمان کارت لري، خو کله چې پارلمان ته ځو زموږ موټر د نورو نارینه و همکارانو په پرتله ډیر څارل کیږي او داسې ښیي چې ګواښي نارینه له ښځو بهتره دي، چې دا سم کار نه دی.
د کورنیو چارو وزارت بیا دا نه مني چې ګواکې پولیسو دې په واټونو کې میرمنې زورولې وي، خو ژمنه یې دا ده چې په دې برخه کې به جدي اقدامات وکړي. د دغه وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما ده موردش داریم که پولیس ما یا افرادش
مونږ داسې لسګونه بیلګې لرو چې پولیسو په واټونو کې هغه کسان چې میرمنې زوروي نیولې دي او که جرمي سوابق لرل عدلي او قضایي بنسټونو ته مو معرفي کړي او دا کار په راتلونکي کې هم کوو.
ښاغلی دانش له خلکو غواړي چې په واټونو کې د میرمنو د زورولو پر مهال پولیس په جریان کې پرېږدي او په دې ډول له دوی سره همکاري وکړي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت دغه شان ډاډ ورکوي که د پولیسو کوم مامور هم په دا ډول پیښو کې ګرم وپیژندل شي تر عدلي څار لاندې به ونیول شي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتای که آمده ایم کل تنظیم های زور است که بیز به زور آمده ایم و منی فهمی که دخلو ایک درگت نیو کلو هم جنگ و جدار است.
به حضور در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدام؟
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری له آزادی رادیو نو اوري.
د ازادي رادیو د پښتو خبرونې نیمایي تر رسیدلیو په کابل کې څلور بجې او دیرش دقیقې کېدونکې دي. له فرشتې جلال زی څخه د خبرونو سرټکی اورو.
په کندهار او کابل کې د وروستیو تروریستي حملو د قربانیانو د درناوي لپاره نن پارک کې د فتحې ځانګړي مراسم ترسره شو. نن په ټول افغانستان کې ملي ماتم دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي هغه کسان چې په کابل او کندهار کې د وروستیو تروریستي حملو مسؤلیت اخیستی په پاکستان کې آزاد فعالیت کوي او خوندي ځایونه لري، او له دې عمله یې د پاکستان د پوځ لوی درستیس ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت جدي اقدام نه دی کړی. د پاکستان د پوځ لوی درستیس پرون د افغانستان جمهور رئیس ته ټلیفون کړی و او هغه ته یې د دغو تروریستي حملو له عمله د خواشنۍ مراتب وړاندې کړل. د امریکا د تلونکي ولسمشر مرستیال جو بایدن وایي نړیواله ټولنه باید د روسیې د تشدد پر ضد ودرېږي او هیله یې څرګنده کړې چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره به له اوکراینه کلک ملاتړ کوي. په سوریه کې ملیشه ډلو پریکړه کړې چې د روسیې او ترکیې په مشرۍ د روغې په مذاکرو کې ګډون وکړي. دا مذاکرې به د جنوري په 28مه د قزاقستان په پلازمېنه استانه کې وسي. او د وال ستریت جورنال ورځپاڼه وایي د سویس څارنوالانو د ازبکستان د پخواني ولسمشر اسلام کریموف له لور ګلناره کریموا څخه د پیسو د غیر قانوني کاروبار په اړه پوښتنې کړې دي. ورځپاڼې په سویس کې د ګلناره کریموا د وکیل په حواله ویلي چې دوه سویسی څارنوالانو د ډسمبر په 9 او 10 د لږ تر لږه 28 ساعتونو لپاره له کریموا د پوښتنو اجازه ترلاسه کړې وه.
تاسی ازادي رادیو اوري له فرشتي جلال زي څخه مو د مهمو خبرونو سرټکی واوریدل. سپورتي خبرونه له سهرګل اميرزي څخه اورو.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سهرا جام د شلوړه تورنمنت په دویم پړاو سیالیو کې نن شپه له متحده عرب امارات سره د سیالي ډګر ته وزي. د نړیوال کرکټ د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې دغه سیالي به د افغانستان پر وخت د شپې په 8:30 ترسره شي. د سهرا جام په ټورنمنت کې افغانستان خپل لومړی سیالي له ایرلند لوبډلې سره وکړه چې افغان لوبډلې د 5 لوبغاړو او 2 توپونو په توپیر سره خپلې سیالي لوبډلې ته ماته ورکړه. په دغه ټورنمنت کې به افغان لوبډله خپل وروستۍ سیالي د جنوري په 19 له نامیبیا سره ترسره کړي. دا سهرا جام ټورنمنت د اتو هیوادونو د لوبډلو په ګډون د جنوري په 14 پیل شوی دی. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا لخوا په کابل کې د فوټسال د څارونکو د لا پوهاوي په هدف د روزنې دویم پړاو پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون فنی مرستیال یوسف کارګر نن ازادي راډیو ته ویل چې د څارونکو د روزنې په دغه پړاو کې د هیواد له مرکز او شپږویشتو ولایتونو څخه 15 څارونکو ګډون کړی. خاغلی کارګر زیاته کړه چې د روزنې له دغه پړاو څخه هدف په نورو قوانینو د روزونکو پوهاول دي. د خاغلی کارګر د معلوماتو له مخې د دغه پړاو د روزنې چارې د فوټبال د نړیوال کانفدراسیون د څارونکو لخوا پر مخ وړل کیږي چې پرون پیل او 15 ورځې به دوام وکړي. او د هسپانی د فوټبال لیگ د سیالیو په دوام والنسیا او سویا فوټبال لوبډلو خپل سیالو لوبډلو ته ماته ورکړه. د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې د والنسیا لوبډلې دوه د یو پر وړاندې اسپانیول ته او سویا لوبډلې دوه د یو پر وړاندې ریال مادرید لوبډلې ته ماته ورکړه. دغه سیالۍ 13 پتر سره شوې دي. د دغه لیگ په دوام بنن شپه مالاګا لوبډله له سویسیداد لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ووزي. همداشان د انګلستان د فوټبال لیگ سیالیو په دوام 13 پا ورتون لوبډلې 4-0 پر وړاندې مانچستر سیټي لوبډلې ته ماتې ورکړه، او د مانچستر یونایټیډ او لیورپول لوبډلو ترمنځ سیالي برابر پای ته ورسیده. لملتیا مو مننه.
تاسو ازادي رادیو اوري. په کونړ کې د مرکزی روغتون او صحی مرکزونو د چارو پر مخ وړلو قرارداد چې د روان کال د جنوري په لومړۍ نیټه پای ته ورسیدلی، یو ځل بیا د IMA موسسې سره تمدید شو. په دې اړه نور حال د روح الله انوري په راپور کې اورو.
په کونړ کې د عامه روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر عتیق الله شینواری ازادي راډیو ته وویل ولسمشر غنی او د عامه روغتیا وزارت یو ځل بیا د کونړ روغتون او صحی مراکزو قرارداد تمدید کړي.
دا چې څو ورځې مخکې د کونړ ولایت کې د ایم آی سره قرارداد ختم او هغه بیرته تمدید شوی دی. کارونه د پخوا په شان باندې په روغتون کې او په کلینیکونو کې په ولسوالۍ روغتونونو کې په نارمل شکل باندې روان دي او ټول مخکې کاری خمنظم روان او وسم پکې د احساس ته مسولیت په وجبان خپل کارونه خ مخکې وړاندې بي.
هغه ول ډاکټرانو او پرسونل سره دا تشویش موجود چې کچیرته د عام روغتیا وزارت ایم آی ته زر قرارداد تمدید نکړي او یا بل مؤسسه سره نوې قرارداد ونکړي نو د کونړ خلک به د صحی ستونزو سره مخ شي.
پرسونل ټول سره د سلګویره وا چې څنګه به کې خو به موږ ورته دا اطمینان ورکړو چې مشکل نشته که د ایمای موسسه ای که بل موسسه ای بس ستاسو کارونه خپل په منظم شکل باندې مخ په وړاندې بیایي. اوس تشویش بالکل الحمدلله تللی دی او ټول په ښه فضا کې کار کوي، مشکلات نشته.
د کونړ اوسیدونکي هم د قرارداد په تمدید خوښ دي. وایي
می ګوهر صافی دی نو دا چې دغه قرارداد بیرته تمدید شو د ایمای سره واقعیت کې دا یو ښه کار وشو، ځکه ایمای یو داسې موسسه ده چې ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لري او د روغتیا په بخش کې ډېرې همکاریانې کړې دي. خو یو غوښتنه زما دولت نه دا ده چې دوی خپلې همکاریانې هم ډېرې کړي، ولې که داسې قراردادونه د له منځه ځي نو باید دته یو مخکنه یو پلان جوړ شوی کو دغه خالیګا راځي. کېدلی شو که دا قرارداد بیرته نوی شوی نو موږ به د غټو ستونزو سره مخامخ شوی وی. او زما غوښتنه هم د ډاکټرانو دا ده چې واقعیت کې د هېواد لپاره او د وګړو لپاره په اخلاص سره کار وکړي تر څو ستاسو هغه انساني او هغه وجداني چې کومه دنده ده هغه صحیح سرته ورسوي.
کونړ کې اوس مهال د مرکزي روغتون په ګډون شاوخوا 50 روغتي مرکزونه موجود دي چې خلکو ته پکې د شته اسانتیاو سره سم درمل نه کیږي. مرکزي دولت او مرستندویانو ته پکار دي چې په کونړ کې خلکو ته نورې صحي اسانتیاوې هم برابرې کړي چې په سختو حالاتو کې ننګرهار او نورو سیمو ته خپل ناروغان انتقال نکړي.
د افاندی سیم مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افاندی سیم شرکت مشتریان یاست، اتنیوش میره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
تاسو ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو د خبرونې په دې برخه کې اونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی خبريږي.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بلو یا هغه پسې ورشه بلو یا هغه پسې ورشه امده کې ربانه ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بری دي نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډر کوي ازري کې ان شاء الله موږ جلبونه
پتي ور کړی. ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیندیم. بیا هم د ازادي رادیو د دیونی د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت راورسید. په دې خبرونه کې مو د لغمان له ولایت څخه د زمری په نامه د یو متقاعد ستونزه راخیستې ده. دی وایي حکومت ورته د یوې نمرې ځمکې سند ورکړې، ځمکه ورته په نښه شوې هم ده، خو دا دوه کاله کیږي چې ترلاسه کولو ته انتظار باسي. دا به هم واورئ چې د لغمان ولایت د مربوطو ادارو مسؤلین په دې اړه څه وایي. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
کله چې دی له ازادي راډیو سره په اړیکه کې شو دا پوښتنې مو ځینې وکړې. ورور، ستا نوم څه دی او د کوم ځای نه دې تماس نیولی؟
زما نوم زمری ده، د لغمان ولایت نه مې تماس نیولی. یو تن افسر دی اردو ملي د افغانستان، تقریبا څلور اتیاوم کال نه زه وظیفه اجرا کولم. یې تر یو نویم کال دریامې میاشتې اوویشتم تاریخه پورې زه په فراه ولایت کې 14 کې زخمی شلم. اوس په دواړو سترګو معیوبه یم او ملا مې ماته ده ژوبله ده.
په کوم کال کې ماین ووهلې؟
تقریبا یو نویم کال د دریامې میاشتې اوویشتم تاریخه.
وسته معلول
زه معلول ما په دواړو سترګو نابینا شوم منګل وزارت دفاع نه او ریاست جمهوریت نه من ته فرمان را کړ چې په وزارت دفاع باندې دیتا یو قطعه زمکه خپل ولایت کې شهدا او مالینو د وزارت دفاع ته ورکړتي وزارت دفاع په شاروالیها باندې د کابل امرک او شاروالیها د کابل منګ ته یو ماګر اک مکتوب سلاړو لغمان ولایت مقام ته هغه شاروالۍ د لغمان باندې امرک او منګ ته یو سند ملکیت راک یو 5000 روپۍ وزارت دفاع تحویل کړلې سند ملکیت منګ کابل ته د وزارت دفاع ته راوړ پیژنتون ته ساختمان منګ ته مبلغ د 2 لک افغانۍ د 40% د نمرې د جوړولو لپاره راکړي منګه بیرته لاړو لغمان ته منګه مراجعه وکوله منګ ته خپل ځکه راوسپاره او هماغه وخت نه تقریبا یو نیم کال 2 کاله تیر شو چې منګ ته نن نمره راکړي نه څه هغه 2 لک روپۍ وزارت دفاع راکړي وي هغه هم رانه ټول مصرف شو تقریبا یو 5000 افغانۍ پاتې دي خپل ولسوالۍ ته نشتل لغمان مرکز کې په یو کرای کور کې 5000 روپۍ کرایه ورکوو هغه هم نه رسیږي صحیح
دا 2 لک روپۍ چې وزارت دفاع درکړي وي دا د تقاوت نه ګرځي او کنه
نه دا د یو فرمان د رئیس جمهور لخوا نه سدوی ته 2 لک روپۍ ورکړي چې 40% د دوو تعقول لپاره چې تاسو ته موږ یو نمره درکړو چې 40% آبادی لپاره دغه 2 لک روپۍ تاسو مصرف کوئ 2 کوټي او یو دالیز یو هغه ځان ته جوړ کړئ هغه 2 لک روپۍ تقریبا موږ ټول مصرف کړي یو 100 روپۍ که پاتې کنه هغه مصرفیږي تر اوسه موږ ته مذکرانه کی ولایت مقام ته سيزو ولایت مقام شاروالۍ هغه راته هغه کوي پړ کوي شاروالۍ ته سيزو ولایت مقام امر نه دا کړی موږ تقریبا 50-60 نفر نماینده شهدا او د مالونو زیمه او موږ ته نظمکه راکړي نو خپل حق هم راسپاري موږ له وزارت دفاع نه او رئیس جمهور نه دا تم او توقع لرو موږ خو په همدې وزارت دفاع کې معیوبه شو سترګې مې لاس ورکړي دغه واړه واړه بچي مې دي نه کار لرو نه څه شی لرو نه څه شی لرو فقط هماغه یو څه تقاعد وزارت دفاع راکوي هماغه مصرفوو 5000 روپۍ کرای کور کې رانه مصرفېږي که کم روپۍ پاس شي هغه له خپله وچ او لامده مصرفوو
تا ویل چې موږ 50-60 کسان یو په همدې ډول کنه
50-60 کسان نماینده زیما کنه نور ډیر دي تقریبا 2500 نفر د لغمان ولایت نه شهدا او مالین د وزارت دفاع او داخلي منګلرو ما زبر رادیو ازادي ته زنګ و هم یو غانه رادیو ستاسو د سده منګا هغه تر موږ مقامو پر راسي
وروره داسې خو بنې شوی چې ستاسو لډل نه بل چا تاسو مکه ورکړي او ته پاتې شوی
تقریبا د 1300 نمبرو خطاندازی کړی دا چې نمبرې په کې مشخصه کړی دي نمبرونه په کې وهلي په سندي ملکیت کې خو تر اوسه نمبرې هیڅ چاته نه دي ورکړي مې له سده ولادت مقام سره تاسو یو اړیکه ونیسئ تاسو نه ډیر خوشاله سم
نو څه وایي چې کله به دا توزیع شروع کیږي
نن په سبا تقریبا دغه د 2.5 کال کېږي امر کړی رئیس جمهور او موږ 2 کال مخکې خبر شولو مراجعه مو کوله دا 2 کال کېږي نن په سبا غلوي مهاجرینو ته ټولو ته نمرې ویشلې چې دا مهاجرین راغلي ول پاکستان نه هغه هم حق اولیت لري خو موږ خپل خوږ ځان لاس ورک په دې وزارت دفاع کې دی افغانستان له خاطر دی د افغانستان مظلوم ولس له خاطر
بس تاسو ته به ورسو د لغمان ولایت یا د کابل ښاروالۍ مسؤلینو ته به ورسو
الله دې عزت کو
د انصاف پلټکه
د زمری ستونز او غوښتنه مو د لغمان د والی لوایان سرحدي ځواک سره شریک کړه ځواک سره د ملي اردو یو افسر دی وای چې 100 کاله مخکې تقاوت کړی نوم یې زمری دی دا وای چې وزارت دفاع امرونه ورکړي دي چې دوی ته ځمکه توزیع شي خو دا 3 کاله کېږي د ځمکو په سیب سرګردانه ګرځو موږ ته ځمکه تر اوسه نه ده توزیع شوې مشکلات هم زیات دي په دې سره کې ستاسو نظر غواړو
پدې اړه باید ووایم چې د ولایت مقام لومړیتوب هم همدا او څوره دی وړاندې دی ته هم حیات ټاکل دی چې د شاروالۍ سره په ګډه کار وکړي چې په لومړي قدم کې به د شهیدانو ورثه او بیا په تدریج سره چې هغه نور هغه کسان چې د پوسټ په لیکو کې او یا د دې خاورې څخه د دفاع په لاره کې قربانیګانې ورکړي دي او بیا غریب دي د استوګنځي نمرو لپاره اړتیا لري هغه ته به دغه پروګرام په نږدې راتلونکي کې ان شاء الله شروع شي تر اوسه چې کوم خارګوټي وړاندې توزیع شوی دي فعلا موږ په دې برخه کې د خارګوټو د توزیع په برخه کې کوم پروګرام نه لرو یوازې یو پروګرام چې لرو هغه د مهاجرینو خارګوټه ده چې تقریبا یو ونې وړاندې د والی صاحب او وزیر صاحب لخوا د خارګوټه رسمن ترانستل شو هغه کډوال چې د ولایت ته په 2014 کال کې راستانه شوی دي په لومړي قدم کې به هغه ته د خارګوټي کې نمرې ورکول کېږي او وروسته به نورو کډوالو ته
زن پلانونه نشي چې وزارت ته د زوري د پاره سوال شوی پاره کې زن پلانونه منظور شوی دي زده نمخ کې چې دا پلانونه راورسیږي والي صاحب د دې لپاره یو حیات تاکل لري چې هغه د شاروالي سره په ګډه کار کوي او په لمړي قدم کې به د شهیدانو ورثه او بیا وروسته نور ته په تدریس سره دغه سیده خارګوټو کې د نمرو توزیع شروع کیږي
زوک سب دی وای چې زمکه ورته په نخښه شوی معلوم دي خو سبان د دوه کال کېږي چې توزیع پیل شوی نه ده
اصلا په دې برخه کې تر اوسه پورې دا نه دی نیول شوی ځنه د دې په څیر نور هم دا د فوج په لیکو کې چې ځنه کسانو قرباني ورکړي دا او یا د وزارت دفاع مربوط دی یا د وزارت داخلي مربوط دی یا د ملي امنیت د عمومي ریاست ځنه دغه شته دی چې هغه منتظر دي همدې ته نازي تر څو دغه خارګوټو پلانونه راشي چې په لومړي قدم کې د شهیدانو ورثه یا د هغه په څیر په نورو ارمنو کسانو ته په دغه خارګوټو کې نمرې شل کیږي
زو اکسپټ تاسو ډاډ ورکوي چې په نږدې وختونو کې به دغه پروژه شروع شي
ان شاء الله چې په دې برخه کې والي صاحب دوره وړاندې یو حیات تاکل دی چې پر څو د شاروالي سره له نږدې کار وکړي د طرز العمل او قانون مطابق په شرایطو برابر کوم کسان دی هغه ته به دغه لړۍ ان شاء الله چې پیل شي
مننه
الله
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجوده وي لمونږ سره شریک کړئ زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبری
لنن شاو خو څلور لسیز وړاندې د شاه ظاهر شاه د سلطنت په دوره کې محمد موسی شفیق د افغانستان لومړی وزیر یا صدر اعظم ټاکل شو نوموړي د خپل صدارت په وخت کې د ناپیولو هیوادونو په کانفرنس کې ونډه واخیسته د اسلامي هیوادونو په کانفرنس کې اسلامي هیوادونو ته پیښیدونکي خطرات روښانه کړل او له ایران سره د هلمند اوبو پر سر یو تړون لاسلیک کړ په 1925 کال د داوود خان لکودتا سره سم د نوموړي د صدارت واکمنی هم نسکوره شو بندي او بیرته خوشی شو خو د سور لکودتا وروسته په شهادت ورسید نن نه حقیقت څه د خبرونه مو د شهید محمد موسی شفیق افکارو د ایران سره د اوبو تړون او د نوموړي شهادت تزنګړي کړی ده په نن نه خبرونه کې را سره د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه خاغلی قدرت الله زواک ته سرکله وي ستړي مشي که څه هم د موسی شفیق د مرګ ډیر کلونه شوي دي ولی حکومت دا وپتیل چې د موسی شفیق په اړه داسې یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي او داسې کانفرنس چې د سیمې د هیوادونو مشران یو شمیر علمي او اکاډمیک غړي پکې برخه واخلي لامل څه دی
لومړی سر کې باید ووایم چې دغه کانفرنسونه کچیر نه دایریږي باید پښتنه متراسي شینی ولی نه دایریږي تاسو مثلا ولر سه نور هیوادونو ته البته معمولا خپل هغه شخصیتونه چې په تاریخ کې ځلان د ستورو په هیڅ پاتې دي دوی هغه شخصیتونو المانزي هر کال هر ورځ د دوی په مناسبت باندې مسایل مانزي مشخصا رسم تاسو پښتنه ته موسی شفیق په دوو ارزښتونو پر بنا باندې پیژندل کیږي زموږ په سیاست کې د افغانستان سیاسي بهیر کې د افغانستان نږدې کوونکی دا غرب بلک ته نسبت شرق بلک ته موږ په اوسنی وضعیت کې هم په همداسې یو موقعیت کې قرار لرو روسیه بیرته مخ په پیاوړي کېدو ده روسیه بیرته مخ په مداخله کېدو باندې ده په د نړۍ په هغو سیمو کې چې هلته د امریکا ګټې مطرح دي یو له دې اړخه ولسمشر وغوښتل چې د ده شخصیت باید تمثیل سي یعنی باید بیرته وښودل سي د هغه ارزښتونه چې له ده سره خاورو لاندې تللي دي هغه ارزښتونه باید بیرته راژوندي سي یعنی موږ باید بیرته خپل سیاسي مسیر پیدا کړو او له غرب سره چې زموږ نسبتا روسیې ته ډېره په ګټه ده له هغو سره په یوه لاره روان سو دویمه موضوع د موسی شفیق په رابطه چې ویل کیږي یعنی موسی شفیق دویم ارزښت چې دغه په واسطه موسی شفیق پیژندل کیږي هغه له ګاونډیو هیوادونو سره د سولهییز سیاست د رامنځته کولو پالیسي ده چې د موسی شفیق په وخت کې پیلیږي زموږ شاوخوا هیوادونه ټول اسلامي هیوادونه دي که د هغه وخت مثلا تاجکستان او ازبکستان په شوروي بلاک کې ونیسو لسته یو بسونو ایران او پاکستان خو دواړه اسلامي هیوادونه دي د اسلامي کنفرانس غړي هیوادونه یعنی د ډیپلوماسي په مجموع کې دا رقم و چې له ګاونډیو هیوادونو سره باید موږ یوې روغې جوړې ته ورسیږو د تفاهم سیاست ولرو یو څه ورکو او یو څه واخلو تر څو پورې چې په سیمه کې په امنیتي لحاظ باندې موږ مسؤون سو په سیاسي لحاظ باندې باثباته حکومتونه ولرو او په اقتصادي لحاظ باندې مرفه اقتصادي سیستمونه ولرو
که عمومی ډول راته د شهید محمد موسی شفیق هغه سیاسي لیدلورې روښانه کړي. دغه سیاسي لیدلورې څه ډول و؟
موسی شفیق په یو متدینه کورنۍ کې زیږیدل کیږي. پلار یې مولوی ابراهیم کموی د خپل وخت مشهور علماو څخه ده. قاضي پاتې سوی و ظاهر شاه په وخت کې ولاغنه مخکې. همدارنګه موسی شفیق له زیږیدونه وروسته دینی مدارسو ته مراجعه کوي. نجم المدارس د ننګرهار ته ځي، له هغه وروسته د کابل دارالعلوم عربي ته راځي. او همدارنګه موسی شفیق ادیب ده، موسی شفیق شاعر ده، موسی شفیق ډیر زیرک به تحلیل سړی ده. د ټولو مسایلو ته په کتلو سره دا سړی ته څرګندیږي چې د په سیاسي ژوند کې نو څه کړي. وروسته د یو چارواکي په حیث د دولت کې، مثلا د عدلیې د وزیر د مهم په حیث، د بهرنیو چارو د وزیر په حیث، د سفیر په حیث، او بیا هم د لومړي وزیر په حیث. تر ټولو مخکې غواړم په دې برخه باندې رڼا واچوم چې موسی شفیق وروسته له دینه چې په افغانستان کې خپلې زده کړې بشپړې کوي، یعنی دولسم سیم نه چې فارغیږي، نو دای د یو دولتي بورس للاری مصر هیواد ته از هر ته مراجعه کوي. هلته خپل زده کړې په اسلامي حقوقو کې خپل زده کړو ته ادامه ورکوي. له هغه ځینه کله چې دی خلاصیږي د ماسټري په سویه د امریکا متحده ایالتونو ته کولمبیا پوهنتون کې په نړیوالو حقوقو کې ماسټري کوي. موسی شفیق خپل یاداشت کې چې کله خپل ځان په باره لیکلی دی، په هغه کې دی لیکي چې زما د شخصیت په جوړونه کې زما پلار ډېره ونډه درلودله. د دې جمله ده چې د هغه ډېرو مثبتو افکارو په ما ډېر زیات اغیز او تاثیر درلود. وروسته له هغه نه دی وایي چې په دارالعلوم کې همدارنګه ډېر مؤثر اشخاص ول چې زما فکر په جوړولو کې ښکاره رول درلود. چې له هغو نه نوم اخلي، مثلا غلام نبوي کموي نوم اخلي دی خپله. همدارنګه دی کله چې مصر کې خپل یاداشت کې دی لیکي چې د مصر یا د قاهرې فرهنګي یا ثقافتي محیط پر ما ډېر اغیز درلود، زما په فکر او زما د فکر په پراخوالي باندې. موږ په دې باندې پوهیږو چې هغه وخت کې چې موسی شفیق په مصر کې په زده کړو بوخت و، اخوان المسلمین په مصر کې ډیر زیات فعال وو. او لغه نو وروسته چې دای کله امریکا ته ځي، دای به خپل ځان په باره وایي چې زه کله امریکا ته ولاړم نو د ټولو تجربو په نتیجه کې چې مدارسو کې مې په افغانستان کې درلودل، په مصر کې مې په ازهر کې درلودل، مثلا په لیخوانیانو سره هغه فرهنګي او ثقافتي محیط چې دا یادونه ځینې کوي، او همدارنګه په امریکا کې زما استوګنه او زما زده کړې، د ټولو زما لپاره یو فکر را پیدا کی، ماته یو نړی لید راکه. دغه نړی لید ته دی وایي چې زه خپله لار وایم، دا زما خپله لار ده. او ډیر دوستان وایي داسې لارم چې ممکن دې نړی لید سره زما د فکر سره موافق نه وي. د دل دوستانو نه د نوم نه اخلي، منته ظاهرا ښکاري چې د خپل پلار او هغه نږدې کړی په افغانستان کې په هغه وخت کې چې د چپی ګوندونو هغه دوستان دی ښیي، نه خپل پلار د سره موافق و په خپله لار کې، او نه هم د خپله لار، او نه هم هغه چپی کړی چې په هغه وخت کې د روشنفکرۍ یو سمبول بل کېده په افغانستان.
دلته څه غواړم یو پوښتنه مطرح کوم. کله چې دی سید اعظم کېږي، په دغه وخت کې ګلبدین حکمتیار باندې وي، او دا ګلبدین حکمتیار خلاصي همدغه له خلاصېدا سره سم چپی ګوندونه او د داوود خان یو شمېر پلویان غوي په د تور لګي چې د حزب اسلامي ډلې ته یا اخوان المسلمین ته وخته دي. څه فکر کوي دا هغه دلچسپي و چې د په مصر کې پوانتونل تلوسته او الته اخوان المسلمین ډیر واکمنو او د یو ډول تر تاثیر لاندې او دلته ګلبدین حکمتیار خوشی
کړ. اما موسی شفیق په همدغه حکومت کې کار کاوه، یعنی دای په هیڅ صورت اخوانای نو د کې شک زاینست. ولی حکمتیار خوشی کړ، د حکمتیار په خوشی کېدلو کې یو حقوقي موضوع مطرح ده، تر څنګ یو سیاسي موضوع مطرح ده. حکمتیار د سیدال سخنور په چې مشهور شولای او په هغه وخت کې په کابل پانتون کې د قتل ورسید، او دای دغه په تور باندې بندي شو. موسی شفیق په حقوقي لحاظ باندې دلته، یعنی هغه مدارک چې هغه دا ثابت کړي چې حکمتیار د کار ترسره کړی دی، هغه مدارک شتون نه درلود. بلې په سیاسي لحاظ باندې موسی شفیق لکه مخکې مو چې ویلې له چپیانو سره چپو،
لامل یې څه ویلې چپو
علتونه لري. موسی شفیق په خپل سیاسي لیدلوري کې غرب ته نسبت شرقي بلاک ته ډېره ترجیح ورکوله. د ده ممکن ویل سی چې دی په امریکا کې زده کړې کړې وي، ممکن ویل سی چې دی دینی پس منظر لري، په دې خاطر باندې چپیانو چون په ښکاره ډول باندې د اسلام د دین مقابل کې درېدلي خلک ول، یعنی یو ډله یا د عقل کټول نه. نو دغه دوه عواملو ته په کتلو سره چې یو سیاسي ده او بل دینی لامل دی، عامل ده، د دوه عواملو په کتلو سره موسی شفیق له چپیانو نه زړه توری و. مثلا ویل کیږي چې نور محمد ترکی کله چې د خلق دیموکراتیک ګوند کانګرر غوښتل د تیبل نه ورکړل چې موږ سره ګډون وکړو، وایي دور څل چې سره ګډون سره نکړو. د داود خان د مخالفت یو لامل له موسی شفیق سره په هغه مرحله کې چې داود خان کودتا کوي یو لامل دغه ده. چپیانو مثلا انقلابی افکار درلودل، چپیانو مثلا د شاهانه او د دو سیستمونو مثلا مخالفت کې رامنځته شوي ول. خپله کمونیستي نظام په روسیه کې دمدس یو غبرګون په نتیجه کې رامنځته شوی، تزار د روسیې دوی وشړ وی وژه او انقلابی وکړل.
رازو هم دغلته غواړم بحث وکړم. کله چې له ایران سره د هلمند اوبو پر سر تړون وشو، یو شمیر چپی ګوندونو او د داود خان پلویانو لاریونونه په کابل کې وکړل. دغه لاریون یو څه وخت دوام وکړ، له هماغه ځایه دغه د نفرت اور رو رو تیزیده، حال دا چې اخر کودتا پسې وشوه. لامل یې څه بولئ؟ څه فکر کوئ چې په هغه وخت کې د ایران له ایران سره د امریکې اړیکې ښې وي، آیا همدغه لامل یو کنه کوم بل سیاسي لامل لري؟
دغه هم کېدی سیاسي لحاظ باندې د مفاهمې ته موږ په بده سترګه ګورو، مصالحې ته په بده سترګه ګورو. په سیاسي لوبو کې باید یو څه د ورکولو لپاره ته ولري چې یو څه د اخیستلو لپاره بیا پیدا کړي په سیاسي بازار کې. موسی شفیق په دغه موضوع باندې پوهېده. موسی شفیق د زموږ د سنتي سیاست په مقابل کې درېدلی شخصیت ده. زموږ په سنتي سیاست کې که چیرې د هلمند اوبو په باره پرېکړه کېدلی سوی، نو هغه به دا رقم و چې یا به ویل کېدلی سوی چې ولاړ سه یا له ایران سره د موضوع یو طرفه کوي چې هیڅ نه درکوو، مکه زور لري راځه زور ووهه، او یا ورته ووایه چې ته کاملا په دې باندې حق لري، زه زور نه لرم، بله ورځ بیا رژږېږم، له تا سره زه خبر کوم په دې رابطه. موږ نه شو کولی چې د اوبه په چا باندې بندې کړو. موسی شفیق په دغه هغه باندې پوهېده، او په زمین کې چون د ده سیاست یا سیاسي لیدلوری مدرنستي لیدلوری و، نه زموږ هغه سیاسي سنتي لیدلوری، په دې اساس باندې ده وویل چې بالاخره خو باید دغه ستونزه حل سي له ایران سره، او ښه وخت هم دغه ده. له یوې خوا نه مثلا د امریکا همکاري له ایران سره په هغه وخت کې ډېره زیاته وه، چې هته ویل کېدل مثلا ایران په سیمه کې د امریکا ژاندارم ده یا پولیس ده، مثلا ساتونکی ده د دې سیمې. په دې د دې لارې نه موسی شفیق کولای سوای هغه اړیکې چې د داود خان د صدارت په وخت کې له امریکا سره خرابې شوې وې، هغه اړیکې بیرته له امریکا سره ترمیم کړي. هلمند اوبول لري پته سونه دا موضوع چې چپیانو مثلا داود خان ځینې نورو کړیو، ولې مثلا د موضوع ډېره هوا ورکړله او دینه یو غوغه جوړه کړله، لاریونونه اصول ستونزې جوړه سوې د موسی شفیق په وړاندې، دا یوه پلمه وه په دې خاطر باندې چې د موسی شفیق د شاه په وړاندې، موسی شفیق مشروعیت ته د ملت په وړاندې صدمه ورسیږي. تاسو خبر یاست چې په حقوقي لحاظ باندې هیڅ اجرایي ارګان نسی کولای چې په یوازې سر سره یو معاهده ته حقوقي ارزښت ورکړي تر څو پورې چې هغه د هیوادونو په پارلمانونو کې تصویب نسی. د هغه وخت په پارلمان کې نور محمد ترکی غړی ده، ببرک کارمل غړی ده، او نور ډېر اشخاص چې وروسته مثلا د چپیانو له مخکښانو نه پاتې سوي دي. د دوی په شتون کې دغه شی په پارلمان کې تصویب سوی، یعنی دا یوازې د موسی شفیق په پښه تمامول صحیح خبر نه ده. دونه واضح ده چې موسی شفیق د چپیانو لخوا وژل سوی. چپیانو ځکه وژلی چې دغه اوږده بګراوند ته سړی وګوري، نو معلومیږي چې چپیانو به ولې دی وژه. چپیانو نور ډېر خلکو په قتلونو باندې لاس پورې کړی و. د هغه وخت سیاسي شرایطو ته په کتلو سره چپیانو انکه سړی داسې ووایي چې چپیانو باید هم دغه کار کړی وای. ته چې کودتا کوې، ته چې یو نظام ړنګیې، نو خو بیا له تا نه پرېر سادګۍ سره دا تمه کېږي چې ته به د افرادو قتلونه هم زیاتی
کوې. خو په هغه وخت کې خو موسی شفیق په نظام کې نه و کله چې چپیانو کودتا کول او د ثور کودتا
ویل کېږي چې داود خان چې کله کودتا وکړله، داود خان وایي په اولو وختونو کې موسی شفیق له خلکو نه ګوښه کړی و چې دی په خلکو کې بیا اختشاش را پیدا نه کړي، بیا ځینې ستونزې داود خان ته ونزېږي. یو دا طبیعي خبره ده، هر سیاسي رهبر دغه کار کوي د خپلو مخالفینو په وړاندې. یعنې دی صحیح ده چې په نظربندي حالت کې ساتل سوی و، له خلکو نه ګوښه ساتل سوی و، اما داود خان ورته د یو دروند سیاسي مخکښ په حیث دی مشورو ته مراجعه کوله، او په دې باندې چپیان ښه پوهېدل چې که چیرې موږ داود خان وژنو، نو د داود خان د مشاور وژل خو له هغه نه ډېره مهمه ده. هغه داود خان چې له ما سره یو ځای کېږي کودتا کوي، څه شي د دې لامل سول چې دی بیرته زما په وړاندې ودرېږي؟ نو د هغه اصلي عنصر خو خپله یو اصلي عنصر یې د نړیوالو مسایلو تر څنګ، د سیمه ییزو مسایلو تر څنګ خپله موسی شفیق ده. بالاخره نتیجه که غواړم که واخلم داسې به ووایم چې د کې شک نشته چې موسی شفیق د چپیانو په واسطه شهادت رسیدلی. په دې کې مې شک نشته چې په دې کې د شخصي عواملم دخیل ول. دای مثلا یو متدین دیندار سړی وو، د یو دیندار کورنۍ پورې تعلق درلود، او همدارنګه د سیاسي عواملم دخیل ول چې د داود خان د چپیانو نه پام اړول او راګرځېدل، او دا مسایل ټول پکې دخیل ول.
ډیر مننه درنو اوریدونکو، دا وساسې لپاره د دیونی حقیقت څه خبرونه تر بیا خې چاري.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com